احمد شبر همکارم را همراهی کنید.
آره شمایون مننه د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پوره ته پچشوي د خبرونه په منځني صفه 12.5 په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په ډیرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د کډوالو نړیوال سازمان ل نړیوالو د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده چې اسناد نه لري او له پاکستان افغانستان ته روان دي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې سبا په دوبۍ کې د 160 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې وکړي. پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ په اړه یې د پاکستان د رول په اړه کړی. او په محمد ایجنسی کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 23 تنو ته رسیدلی. اوس هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې سبا په دوبۍ کې د 160 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې به ګډونوالو وهڅوي چې زموږ په هیواد کې د انرژي پر مهمو پروژو کې پانګونه وکړي. ښاغلی غالب د امنیت په برخه کې هم ډاډ ورکړ.
الحمدلله د بخش انرژي اوس مشکل تعدید یک پر ما نبود
در بخش تولید انرژی د پروژه انرژی ما. الحمدلله موږ د انرژي د تولید د پروژو په برخه کې امنیتي ګواښ نه دی لرلای. همدا مهال د 1 میلیارد ډالر په ارزښت زمونږ او د برېښنا شرکت پروژې تر کار لاندې دي.
د دوبۍ په نړیوال کانفرنس کې اکثره کمپنۍ د چین، هند، ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو دي. د دوبۍ د نړیوال کانفرنس په جوړېدو کې په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې مرسته کړې. پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د افغان مشرتابه وروستۍ څرګندونې خواشینونکې او بې ګټې دي. په دې اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویا نفیس زکریا له خولې ویل سوي دوی په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دي او دا سوله د خپل هیواد او سیمې په ګټه ګڼي. ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په هند کې د پاکستان چلند ته په اشاره وویل تروریزم کې ښه او بد لټول د دې پدیدې پر وړاندې ناسم چلند دی. د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه ستنیدونکو نارجستر شوي افغان کډوالو لپاره د 20 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته غوښتنه کړې ده. د آی او ایم ویان نیکیب بیش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی اټکل کوي چې د روان کال تر پای به 24,000 داسې افغان کډوال پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي چې هلته د استوګنې قانوني اسناد نه لري.
دایوی
تاسو په هیګ د وستری وضعیت موږ د 2014 کال تر پای پورې د 400,000 په شاوخوا کې د هغو کډوالو رستنېدو اټکل کوي چې پاکستان کې رجستر نه دي. همدارنګ یو ان ایس سی آر د 200,000 نور هغه افغان کډوالو رستنېدو اټکل کوي چې پاکستان کې رجستر دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای دوی غواړي نه رجستر شوی رستنېدونکو کډوالو ته د ترانسپورت برابرولو په شمول د ژمي لسړی هوا څخه د خوندیتوب لپاره یو اندازه وسل او د اړتیا لمړنۍ موادو بسته برابرې کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په محمد ایجنسی کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 23 تنو ته رسیدلی چې 4 پکې ماشومان دي. د ځان وژن کې چاودنه و چې پرون د جمعه د لمانځه پر مهال وشوه. په دې پیښه کې چې د پیخان په کلي کې رامنځته شوه نږدې 30 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستان له تحریک د طالبان څخه بیل سوي ده د پیښې مسؤلیت منلی. د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د جمعې په ورځ ویل ویل عبدالحسن سلمان الفیاض چې په ډاکټر ویل مشهورو د سپتمبر په 1 د اروخا ښار ته نږدې په بمبار کې وزل سوی. داسې باور کېده چې ډاکټر ویل د داعش د اطلاعاتو نومول سوی وزیر وو. پیټر کوک وایي ډاکټر ویل د داعش یو جګپړی غړی و چې د تروریستانو ویډیوګانې به یې چمتو کولې او هغوی ته به یې تبلیغ کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. سپینماڼۍ وای دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه د موصل ښار د نیولو لپاره پراخې تیاریانې روانې دي. د سپینماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز وویل دواړو مشرانو ته دا موقع برابره سوې ده چې د داعش پر ضد کمپاین ته کتنه وکړي او د موصل د بیرته ازادولو لپاره پر لارو چارو وغږیږي. روانه میاشت امریکا عراق ته 400 پوځیان واستول او عراقي ځواکونو د عراق د دوهم ستر ښار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړي. د موصل ښار جهادیانو په 2014 میلادي کال کې ونیو او اوس په عراق کې د هغوی پیاوړی مرکز دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي څو پورې چې په سوریه کې محاصره شویو خلکو ته د بشري مرستو بهیر پیل سوی نه وي، له روسیې سره به په دې هیواد کې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد د ګډو عملیاتو پر پیل موافقه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وین جان کیربی پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیربی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته ویلي دي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشار الاسد پر ضد حکومت له خپل اغېز کار واخلي څو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې حلب او نورو محاصره شویو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې ده او دا د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه رامنځته شوی اوربند چې د سپټمبر له 12 نیټې راهیسې پیل سوی د وړو سرغړاوو سربیره تر هم مهاله پورې قائم ده. د روسیې او امریکا ترمنځ شوی د موافقې له مخې کچیر د اوربند او راځي دوام وکړي او د بشري مرستو ته اجازه ورکړي سي، نو ورپسې به روسیا او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصر جبهې پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د کډوالو نړیوالې ادارې هڅې پیل کړې دي چې له پاکستانه افغانستان ته راستنېدونکو کډوالو سره مرستې وشي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای چې په 22 ولایتونو کې بددې افغانانو د کورونو د مزکی غم خوړل شي.
دولت افغانستان په نظر دارد چې موضوع اساسی بحث اسکان مهاجرین است. اینا که عادت میکنن.
امریکا د دې ملاتړ وکړ چې د افغانستان پاکستان په ترانزیت کې هند هم داخل شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر وای
د امریکا حمایه ډیر ښه اقدام دی او امیدوار چې پاکستان او دغه سي د ټول هیوادونه پر دغه سي او موضوع باندې موافقه ولري.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبر وو چې په امریکا کې داسې الکترونیکی بس جوړ شوی چې یو ځل چارج شي تر 1000 کیلومتر ډیر لاره وهي. ستاسو اس ام اسونه لولو او ازادي راډیو ته ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM د هغو افغان کډوالو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې د استوګنې هغه قانوني اسناد نه لري چې پر بنسټ یې د ستنېدو پر مهال د ملګرو ملتو د کډوالو اداره ورسره مرسته کوي. په دې اړه اجمل اند له نور تفصیل سره.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه پورې به تر 400 زیات هغه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان وایي له دې کډوالو سره د بیړنیو مرستو او د ژمي د ساړه موسم په درشل کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو 21 میلیونه ډالر غوښتي. د دې سازمان یو ویان نیک بشاب ازادي راډیو ته وویل دا یو بیړنۍ وسیت یو مګټکل کو چې 400 داسې کډوال به د دې کال تر پایه له پاکستان څخه راستانه شي چې اسناد نه لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لمرستو نه برخمن کیږي. د ښاغلي بشاب په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د 200 نور هغه افغان کډوالو د سندو اټکل هم کوي چې اسناد لري او غوی ورسره مرسته کوي. د کډوالو د نړیوال سازمان دی ویان زیاته کړ چې د شمی په درشل کې کمرستندوی هیوادونه له سخاوت څخه کار وانخلي په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په یو جدي بشري ناورین بدلیدل شي. خاغلی بیشاپ وایي زموږ د بیړنیو مرستو غوښتنه د هغو ناثبت شو کډوالو لپاره ده چې له پاکستان څخه راستنیږي. ډېر له دوی څخه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کیږي. موږ غواړو چې د ژمي تر راتلو مخکې دوی ته د بیړنیو مرستو بستې ورسولی شو، څو ډاډمنه شي چې دوی کافي خواړه لري، د یخنۍ څخه د خوندیتوب لپاره کمپلې او خیمې لري. موږ هیله لرو چې دوی به د بشري مرستو له بېلابېلو ادارو او افغان حکومت څخه هغه مرستې ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري. دا کډوال نړیوال سازمان وایي دوی همدارنګ غواړي یو شمیر بیا اسنادو افغان کډوال چې هیواد تستنی یو غواړي خپل سیمو ته ولاړ شي هغه سره د ترانسپورت په برخه کې مرسته وکړي او همدارنګ ورته دغه بلنی مرستو بستی برابرې کړي چې په کې کالی، کمپلې، د پخلي وسایل او نور ضروري مواد شامل دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنیدو بهیر چټک شوی، د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دوی هم هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره په بیلابیلو برخو کې پلانونه لري. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخی ازادې راډیو ته وویل هغه کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره مرسته کوي. خو د ښاغلي بلخي په وینا یو بل ډله داسې کډوال دي چې پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري او ملګري ملتونو ورسره مرسته نه کوي. ښاغلي بلخي د دې کډوالو په اړه زیاته کړه خغلی بلخی وایي هغه کسان چې اسناد نه لري د دوی لپاره موږ یو پلان جوړ کړی د افغانستان د دولت او نړیوالو موسسو د عمل د پلان په نوم. لا اختر وروسته د دې پلان عملي کول پیلو. د دې پلان له مخې به له دې کډوالو سره د خوړو، ترانسپورت او وسایلو په برخه کې مرسته وشي. د خغلی بلخی په وینا دویمه مسله چې د افغانستان حکومت پرې کار کوي هغه په ویش ولایتونو کې د ټولو کډوالو لپاره د مزکو او د استوګنې د نمرو د ویش پلان دی. دا یادونه ورده چې دا کډوالو د نړیوال سازمان لخوا د بیا اسنادو افغان کډوالو لپاره د 20 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه د ملګرو ملتونو د هغه غوښتنې په چوکاټ کې ده چې په مجموعي توګه د افغان کډوالو د سمبالښت لپاره 1.5 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته غوښتي.
د کډوالو نړیواله اداره غواړي د ژمي په دورشل کې له هغو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له پاکستان افغانستان ته ستنی شي او قانوني اسناد نه لري. بل لور ته د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت ژغ کړي چې د افغان کډوالو له ځورولو په خپل هیواد کې لاس واخلي او همدارس دي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د بشری حقوقو د ساری ادارې هومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په زور ایستلو او همدا شاندغه مالو مخنیوي وکړي چې کډوال هیواد ته ستنېدلو ته مجبوروي. دغه ادارې د چهارشنبه پر ورځ په تازه خبر کړی راپور کې د پاکستان له حکومت همدا شان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب او امنیت یقیني کول لپاره د خپل امنیتي مقاماتو د ناوړه کړنو مخنیوي وکړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په تېره روژه کې په تورخم کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستاني لورې لخوا د دروازې د جوړولو له امله نښتو شوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغه پیښې وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه چې د پولیسو لخوا نیول او بې ځایه ځورول او تنګول هم د ستونزې دي. هومن رائټس واچ تر هغې وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد حکومت پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته د راتلونکي کال تر مارچ پورې د هیواد ته د ستنېدلو وروستۍ نېټه ټاکلې ده. که څه هم حکومت په لومړي سر کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې دا موده د راتلونکي کال تر مارچ پورې اوږده کړه. له بلې خوا به د هومن رائټس واچ ادارې د حکومت لخوا د کډوالو د اوسېدو د مودې د اوږدولو د یادونې تر څنګ له پاکستاني حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه لږ تر لږه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې اوږده کړي. دغه ادارې پاکستاني مقامات د افغان کډوالو په زورولو تورن کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د زورولو په لړ کې د امنیتي مقاماتو د کړنو مخنیوی وکړي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ادارې د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله تېزه شوې او یوازې په تېرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 9000 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال ډېر دي چې ډېری یې د خیبر پښتونخوا صوبه کې اوسېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې هیومن رائټس واچ د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان کډوال په خپل خاور کې ونه څوروي. د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په اتو هیوادونو کې ډېر دي چې یوې هم پاکستان دی. په پام کې ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبري وشي. د ټولې نړۍ د کډوالو د بحران په اړه چې په دې کې په پاکستان کې هم کډوال شامل دي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نور کوم موضوعات چړل کیږي. دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه یو تفصیلي راپور درکو. خو په یوې خبرتیا پسې په هند کې د افغانستان له سفیر شهیدا محمد عبدالی سره شخیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې دوی د دې ملاتړ کوي چې د افغانستان پاکستان په ترانزیت کې هند هم شامل شي. پر دې موضوع ملالی بشیر په هند کې د افغانستان له سفیر شهیدا محمد عبدالی سره مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې د درو هیوادو او منځنۍ آسیا د ګډ ترانزیت په اړه شاغلی عبدالی وویل.
ډېره مهمه مسله ده، زموږ تلاش دا دی چې په منطقه کې ممالک همسایګان یو بل سره وصل شي او ترانزیت ته اجازه ورکړي تجارت ته د هیوادو ترمنځ. چون تنها د اقتصاد موضوع هم نه ده، رشد اقتصاد موضوع هم نه ده، موږ غواړو چې د خلکو په منځ کې رابطې ایجاد شي، تجارت په منځ کې ایجاد شي، ترڅو د دې هیوادو منافع یا ملي ګټې مشترکې شي. طبعا اوس هم دي اماده چې د خپل حکومت تجارت زیات شي، د خپل حکومت صدراحت زیات شي. دا باعث دی کیږي څنګه چې لوی مشکلات د نسخه په ساته کې موجود دي، راغو باندې مثبت اثر واچي. په دې وخت کې تلاش ډیر کړی دی چې زموږ هند او پاکستان خصوصا ترانزیتي مشکلات زموږ د یو سي او تجارت په منځ کې ایجاد شي، ترڅو د هند څخه تجارت افغانستان ته بیل کم بندش لري، د افغانستان هند ته پمداغه شګل باندې د منځکي په صد باندې چې آسیا مرکزی او جنوبي آسیا هم د افغانستان لري وسر کېدلای شي، چې هم درې هیوادونه مسکې شي او هم ټول منځکي هم مسکې شي. موږ پاکستان په شش دا کړی و چې کدي د خپل د غزمو د جانبه یا دوه خزه ترانزیتي موافقت کې موافقت نامه کې هند دې جزء وګرځوي، او په بدل کې موږ پاکستان ته مرکزی آسیا څخه وسر کېدو
د امریکا له خوا د دې هر کلی څومره مهم دی چې باید هندستان د دغه موافقه برخه شي.
ډېر مهمه ده، دا په دې معنی چې دا موضوع یو بین مللي حمایه لري، خصوصا امریکا چې په دې سیمه کې موجود ده او د هیوادو په منځ کې د وصل کېدو تلاش چې بالاخره اهداف مشترک د منطقه خلقو ته د ژوند بهتره زمينه سازي او خلقو د ممالک په منځ کې نیک رابطه او بل اخره د دې ممالک ترمنځ یو سولیز محیط. نو د امریکای حمایه ډېر ښه اقدام دی، او امیدوار چې پاکستان او دغه سي د سټور هیوادونه پر دغه سي یو موضوع باندې موافقه ولري چې هغه د ټول هیوادو د خلقو په ژوندانه کې بهتر والد اولی او تجارت تزمنا مسایدی. نو ما پخپل تقریبا تلونیم کالمی جات کم تیر پهین کی بیر کوشش می پر اقتصادی و تجارتی مسائل کړی دی، او بلاخره می یو دوی نه شپختی یو پخپل کتاب لیکتکری نیوشت کری چی در افغانستان پاکستان هند او در بنیادی تغییر توان اونمان ناجی چی طول تمرکز می پر اقتصادی و تجارتی موارد بیندی. نو در خوشانم چې نن وینم چې دغه مفکوره په بنی ملي سطح باندې حمایت پیدا کړی دی، او امیدوار یم چې دې مفکوره څخه استفاده وکړو.
په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی. نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د بشری حقوقو د څار د ټولنې خبرونه لیکي چې له افغانانو سره د پاکستان د حکومت د ګواخ او فشار چلن له هغه هواد د ګنشمیر افغان کډوالو د وټلو بایس شوی. خبرونه په خپل پرونی غنه کې د دې ټولنې د سیړونکو پاتریشا ګاسمن له قول لیکي چې وای پاکستانی چارواکي له بشری حقوقو په جدي سرغړونو سره هڅه کوي افغان کډوال په ډله ایز ډول د هواد وټلو ته اړ کړي. خبرونه زیاتوي ستنه شوی کډوال چې ځینو یې په پاکستان کې له ډیر شو کلو نو زیات وخت تیر کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ته ویلي چې په پاکستان کې فشارونو، اقتصادي ستونزو، له محاکمې پرته نیونو، جزیو او رشوتونو پر دوی د ژوند کړی تنگ کړی و. د بشری حقوقو د څار د ټولنې خبرونه زیاتوي. ل افغانانو سره دا ناوړه چلند او فشارونه د سګنی کال لجون میاشتې را په دې خوا په زیاتې دوه شول. خبرونه د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې ل افغان کډوالو سره د خپلو امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند مخه ونیسي او د هغو امنیت خوندي کړي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنه کې ل پاکستان د افغان کډوالو د وټلو عواقب څېړلي او لیکي افغان کډوال پاکستان ته د مهاجرت پر مهال په هغه سیمو کې د راشول چې تشه او شاړې دښته وي. خو د افغانانو له مهاجرت وروسته زرګونه هکتار ځمکه آباده شوه او دښته په سمسورو او آبادو ښارونو بدل شوه. ډیپلوماټ د مثال په توګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار یادوي او لیکي پېښور هغه محل دښته تور تسیمه و. خو د افغان کډوالو له ډیره کې دورسته د پاکستان په څلورم لوی ښار بدل شو. خبرونه زیاتوي دا محل زرګونه افغانان په خپل هیواد کې دننه په کار بوخت دي خو کورنۍ په پاکستان کې اوسي. خبرونه د امت په نوم د پاکستاني ورځپاڼې له قوله لیکي چې افغان کډوال د پاکستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا 325 میلیونه ډالر ګټه ورسوي. ډیپلوماټ خبرونه د پېښور د کارخانو بازار د مثال په توګه یادوي او لیکي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ډیری تجارتي بازارونه چې چینایي او کوریایي مالونه پکې پلورل کیږي د افغانانو په لاس کې دي. خبرونه زیاتوي پر دې سربیره د افغان سوداګرو پیسې په پاکستانی بانکونو کې ساتل کیږي چې دوران یې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي. خبرونه وړاندې لیکي په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې لقبل زرګونه پاکستانیان کارونه لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ لخوا معاشونه اخلي. لبلې خوا له کډوالو سره مرستندوی ټولنې د پاکستان حکومت ته د کال 1.5 میلیون ډالر ورکوي چې د ډیپلوماټ په وینا تقریبا ټول د پاکستان د حکومت حسابونو ته انتقالیږي خو کډوالو ته هیڅ هم نه رسیږي. خبرونه زیاتوي په پاکستان کې ډیر افغانان تل د جګړې د یوې وسیلې په توګه کارول شوی او په نیابتي جګړو کې له هغو کار اخیستل کیږي. نو ځکه هیواد ته د دې کډوالو ستنیدل به په افغانستان کې د تشدد له کمیدو سره هم مرسته وکړي. ډیپلوماټ په پای کې لیکي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدل خای پلان محل کې د ستونزو باعث شي خو په اوږد محل کې به په افغانستان کې د نیکمرغۍ او سوکالۍ تخم وکړي. هغه سوکالۍ چې د خبرونې په وینا افغانان له اوږدو کلونو راهیسې ورته سترګې په لاره دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلډینګ و سوروی سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن ترشنه آسمان لاندی پروگرام که یو موضوع داده چه پا دوبایی که ده یو سلو شلو نریوال و کمپنوی و استازی پا افغانستان که ده انرژی پا برخه که پر پانگوان خبری کوی. ده نریوال کنفرانس تاکل شوی ده چه سبا پا دوبایی که ده دو روزو پا مخه بندی جور شی. پا ده کنفرانس که اکثر کمپنی ده چین، هند، ترکیه او ده امریکا ده متحد و ایالتونو دی. په افغانستان کې د بیارغونې د څار ادارې یا سیګار خپل نوی راپور خپور کړی دی او په دې راپور کې ویلي چې د ولسمشر جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته دومره مالی مرستې ورکړل شوې چې افغان حکومت چمتو نه و چې څرنګه یې وکاروي. د دغه ادارې عمومي سرپلټون کې ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې سخت دریځي نور هم زیاته کړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا په مرسته د بیا رغونې څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت ته دومره خطر له طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو نه و متوجه، لکه د اداري فساد خطر چې ورته متوجه سو. سیګار په خپل راپور کې د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال د امریکایانو د مالیه پیسې چې د افغانستان د بیا رغونې په نیت دغه هیواد ته ورکول سوي وې، د افغانستان په اداري فساد کې ښکېلو چارواکو لاسو ته ورغلې او د هغوی په واسطه جنایتکارانو، مخدره موادو قاچاقړونکو او ان سخت دریځو ته ورسېدي. د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټونکو جان اف سابکو د نړیوالې سولې لپاره په کارنګي موسسه کې د وینا پر مهال ویلي چې د اداري فساد له لاسه پر حکومت د عادي افغانانو باور کم سو او له همدې کبله یو شمېر خلکو د طالبانو ملاتړ پیل کړ او سخت دریځې ته نور هم لار پرانستل سوه. دی زیاتوي چې د اوباما اداره په افغانستان کې د اداري فساد په خطرونو پوه سوه، خو هغه وخت هم د هیلری کلینټن تر مشرۍ لاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ونه توانید چې د امریکا د سفارت لخوا د فساد پر ضد ستراتیژي تایید کړي. ښاغلی سابکو ویلي چې د افغانستان له تجربو څخه امریکا ته پکار دی درس واخلي او نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په بل هر هیواد کې چې مالي مرستې ورکوي باید پام وکړي. د امریکا دفاع وزارت چې په افغانستان کې د بیا رغونې ډیری پروژې پلي کړي دي له انتقادونو ډک دی راپور په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې یو شمېر د بیا رغونې کارونه یې څارلي د دې راپور هرکلی کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له خولې لیکلي، له افغانستان سره د روابطو له پیل راهیسې موږ د امریکایي مالي مرستو له بې ځایه لګښت څخه د مخنیوي لپاره هڅې کړي دي. په همدې حال کې مو افغان حکومت هڅولی دی چې د اداري فساد پر ضد کار وکړي او د اداري فساد پر ضد مو خپلې مرستې هم پراخې کړي دي. دغه چارواکي ویلي چې په 2001 کال کې افغانستان چمتو نه و چې د اداري فساد ستونزې ته پام وکړي، خو اوس مهال د نوي حکومت له راتلو سره په افغانستان کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی، ځکه د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې لپاره سیاسي ژمنتیا څرګنده کړې ده. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د دې چارواکي له خولې لیکي، موږ په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د پام وړ او رښتونی پرمختګ لیدلی دی. حکومت د اداري فساد د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کولو او په اداري فساد ککړو چارواکو مسؤل نیولو ته ژمن دی. د سیګار عمومي سرپلټونکي جان سابکو ویلي چې که څه هم افغانستان د اداري فساد مخنیوي ته چمتووالی نه درلود، خو امریکا هم افغانستان ته لوی اندازه مالی مرستې ورکړې او فکر یې ونه کړ چې دا مرستې د چا لاس ته ځي. هغه مهال چې په 2009 او 2010 کال کې د امریکا په افغانستان کې اداري فساد ته پام سو، د اداري فساد تورونه د افغانستان د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې رسیدل. سابکو ویلي چې په هر هیواد کې چې امریکا مالی مرستې کوي باید د اداري فساد مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي.
خبری است. د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې الکترونیکی بس موټر جوړ شو چې په یو ور چارج کې دوه نږدې زر کیلومتر مزل کولای شي. د فاکس نیوز خبری آژانس د راپور پر اساس دا بس چې کاتالیست ای دوه نومیږي، پروتیرا کمپنی جوړ کړی او په لومړني تجربوي سفر کې 968 کیلومتر مزل وکړ. د دغه بس بیټری په ساعت کې له 440 تر 640 کیلو واټه پورې د انرژي د زیرمه کولو ظرفیت لري. نو هیله ده چې په شارونو کې چې د بیروبار له کبله سرعت کم وي، د بس بیټری په یو وار چارج له 312 تر 530 کیلومتر پورې مزل وکړي. ګومان کیږي چې دا بسونه به په لنډ وخت کې د نړۍ د اکثرو شارونو د اوسنیو بسونو چې په چیلو یا ګازو چلیږي ځای ونیسي. په متحده ایالاتونو او یو شمېر دورو پرمختللو هیوادونو کې په چټکۍ برقي موټرونه د پټرولي او ډیزلي هغو ځای نیسي. حاضر دمه د برقي موټرونو بیه نسبتا زیاته ده، خو که له تیرو څو کلونو سره پرتله شي کال په کال د الکترونیکی موټرونو بیه ټیټه شوې ده. او له بلې خوا په هر ځای کې د برقي موټرونو د بیټریو د چارج ماشینونه نصب شوي دي چې د کار خلک هڅولی دي چې برقي موټرو ته مخه کړي.
لیسمت سروانه مو واوریدل چې په امریکا کې یو الکترونیکی بس جوړ شوی دی او په یو ځل چارج تقریبا دومره لار وهي لکه لکابله تر هرات.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي، په لوګر کې همدا شی به سخته جګړه روانه ده. د د په وینا دا جګړه د طالبانو په منځ کې روانه ده. البته ازادي راډیو تر دې دمه داسې خبر نه دی ترلاسه کړی. سید احمد اغا له هلمند لیکي، د هند یو میلیارډ ډالر مرسته به د پاکستان پر صدر اعظم ډیر فشار راولي. ولی جان له غزنی لیکي، افغان حکومت باید له افغانستان سعودي عربستان ته ویزه خلاص کړي. کوم راپور چې موږ لرو، افغانستان غواړي یو شمېر کارګر سعودي عربستان ته واستوي، خو ممکن هغه کسان سعودي عربستان ومني چې یو پیشه استوي. اقرا عثماني لیکي، کډوال که د هیواد دننه وي که بهر باید ونه زورول شي او مرسته ورسره وشي. عبدالاکبر سادات لیکي د افغانستان حکومت باید لراستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي ترڅو نور پاکستان له افغان مهاجرو د فشار د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. محمد ناصر خاطر د خوصله ځاځي میدان ولسوالۍ لیکي افغان ولسمشر باید په خپل دریس کلک ودریشي او نور پاکستان د پاکستان په دوه مخي سیاست غلط نشي. افغان جان افغان لوردک نلی کی که پاکستان ټول تر هاګر ونه زپی د لمنی اور به زړه او ټول بدن ته ورسی شي او آقا سراجی لکی له اسلامي حزب سره که خبري وکړو له نور سره بسکو. اتنی می بچی شوی لند خبرونه له رحمت الله افغان څخور.
تمدا چې سبا په دوبۍ کې د یو سل او شل نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې وکړي. پاکستان د افغان ولسمشر پر هغه څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول پاړه کړي. د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د ستنیدونکو نه راجستر شوي افغان کډوالو لپاره د 21 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په محمد ایجنسی کې د جمعه د نن د پرونی پیونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 43 تنو ته رسیدلی چې 4 پکې ماشومان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ وایي نوموړی اوس په دې قانع شوی چې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په متحده ایالاتو کې زیږیدلی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي څو پورې چې په سوریه کې محاصره شویو خلکو ته د بشري مرستو بهیر نه وي پیل سوی، له روسیې سره به په دې هیواد کې د اسلام پال وسلوالو پر ضد د ګډو عملیاتو پر پیل موافقه ونه کړي.
روانه اونۍ په نړۍ کې یو مهمه غونډه پیل شي، د ملګرو ملتو عمومي غونډه. په پام کې ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې په سوریه کې نری اوربند ټینګ دی، د نړۍ د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د سوریې د 5 کلنې جګړې د ختمولو په اړه خپل نظریات څرګند کړي. پر دې سربیره د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون به هم خدای پاماني وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوسمهال شاوخوا 15 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریې د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 103 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا 40 هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوسمهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په 8 هیوادونو کې دی را دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوي مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخې پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیره وو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې 1 برخه جوړوي. د سوریې 5 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا پا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې جګړې په اړه چې پترس کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو پترس کې د امریکا او روسیې د موافقه په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریا کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسامبله به همداراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو لانجې پرولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسامبلې ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به هم خپل وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د لس کلنې کاري دورې ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې روانه اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یو مهمه مسله د سوریې په ارتباط وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر څو چې په سوریه کې د محاصره شویو ښارونو اوسیدونکو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې، امریکا به له روسیې سره په دې هیواد کې د سختریزو اسلامي ډلو پر ضد پر ګډې مبارزې موافقه ونه کړي. تېره اونۍ روسیه او امریکا ژمنه کړې وه که په سوریه کې اوربند یوه اونۍ دوام وکړي، دواړه هیوادونه به په ګډه د سختریزو ډلو پر ضد اقدامات کوي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتوی تر هغې له روسیې سره په سوریه کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د شریکو پوځي عملیاتو پروګرام نه پیلوي څو چې په سوریه کې د حلب په شمول محاصره شوو ښارونو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کربی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته ویلي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشر لسد پر حکومت له خپل اغیز کار واخلي سو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې د حلب خار او نورو محاصره شوو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې او نور د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه رامنځته شوی اوربند چې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې پیل شوی د وړو سرغړاویو سربیره تر ډیره عملي شوی دی. د اوربند د دې موافقې له مخې روسیه باید د بشر الاسد رژیم او امریکا باید مخالف وسله وال دې ته قانع کړي چې تاوتریخوالی را کم کړي. د روسیې او امریکا ترمنځ د شوې دې موافقې له مخې کچیرې دا اوربند وورسي دوام وکړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي، نو ورپسې به روسیه او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصر جبهې پر ضد عملیات پیلوي. خو رپورټونه وایي چې په ځینو سیمو کې د شتو ګواښونو له کبله د بشري مرستو کتارونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې محاصره شو ښارونو ته لاره عمومي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د قمندانې مرستیال ویکتور بوژنی خار د جمعې په ورځ وویل د اوربند موافقې له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو خپل ټانکونه، زغروال، موټر او هوانونه خپلو لومړنیو ځایونو ته په شا کړي وو، خو د مخالفو وسلوالو بریدونو اړ کړل چې بیرته ځینې سیمو ته ستانه شي. بلخوا په نیویار کې د ملګرو ملتونو او روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربلل شوې څو د سوریې وروستۍ وضعیت وڅېړي. له هغې وروسته چې د 2018 میلادي کال په پیل کې په سوریه کې کورنۍ جګړې پیل شوې، په دې هیواد کې لږ تر لږه روانو جګړو 250 زره کسان وژلي او په میلیونونو نورې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره و. اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کوي. په دې پروګرام کې اجمل تورمن ساسو په ژغ سب شبي پیغامونه راغونډ کړي دي. زه احمد شبر لتا څخه اجازه غواړم په پوره سات لا ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي، یعنی په 9 بجو، او زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی او د اختر شپې ورځې مو په خوشاله سره تیر شي وي. دوستانو وایي چې اختر تیر شي نکریزي په دیوال وته په خو اختر تیر شوه موږ نکریزي په دیوال نه دی تپلی، ځکه لا هم د هغه دوستانو پیغامونه را سره پاتې دي چې د اختر په مناسبت اختر مبارکۍ را سره شریکی کړي دي. په دغه خبرونه کې چې تقریبا ځانګړې ده همدغه پیغامونه خبرو، هغه پیغامونه هم لرو چې د اختر نه مخکې دغه دوستانو ثبت کړي ول او د اختر پښ په ورځو کې د سولې غوښتنه کړې وه چې باید جګړه بند وي او سوله وشي ترڅو په آرامه فضا کې خلک خپل د اختر ورځې ورمنځي. دغه شان د سولې په اړه ځینې پیغامونه دي چې پکې د افغان دولت او مخالفو ډلو څخه غوښتل شوي دي چې سولې ته غاړه کېږدي ترڅو په افغانستان کې د سولې او امن فضا خپره شي. خو تر هر څه د مخ هغه پیغامونه چې دوستانو پکې لموږ او تاسو سره د اختر مبارکۍ شریکی کړي دي.
جانانا راشا چې سبا اختر دی، یوازې ناست یم تنها اختر دی، خوشحالي نشته تش غمونه وینم، سترګې مې سرې دي په ژړا اختر دی، تر څو به داسې مرور وي اشنا رضا په خلاصه چې نن بیا اختر دی. السلام علیکم، سمیع الله خلیمی تندر د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا ازادي رادیو ټول همکارانو ته د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د خوشحالۍ در باندې تیر شي او بیا ټول اوریدونکو ته څوک چې زما غږ د ازادي رادیو څخه اوري د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي درته وړاندې کوم. خدای تعالی دې ستاسو د زړه ارمانونه پوره کړي. الله تعالی دې په دې لوی اختر په رسیدو سره دا چې تاسو نن خوشحالي کوي، الله تعالی دې په ټول افغانستان کې سوله راولي. ازادي رادیو زنده باد، ازادي رادیو ګوللي همکاران زنده باد.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادي رادیو کارکونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم او په تیر اجمل تورمان ته هم مبارکي وایم او بیا ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم او هغه اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم چې د پاکستان نه نوی کورونه راغلي دي، د پاکستان د ظلم او د ستم د لاسه راغلي افغانستان ته. ان شاء الله ان شاء الله د اختر مبارکي او ته بیا وایم او ان شاء الله د خپل افغانستان به الله پاک شین چمن کی ابدا بغولی گلزار شي او الله پاک دې په افغانستان کې امن او سوله او سکون راولي او ان شاء الله داخل په افغانستان په شنه چمن باندې بدلیږي او ان شاء الله پردی قبضو نه بخلاشي او الله پاک دې وګړي چې پردی ممالک د مسامیرې د قبضې نه اوځي او د ازادۍ راتو کارکونکو ته بیا د اختر مبارکي وایم او الله پاک دې وګړي زموږ د پیغام نشي وسلام الله خوشاله آباد لره.
السلام علیکم، سلامونه نیکی هیله خوږه احترامات نه شهباز کلندر لوی ومنه دې هیله يم چې رو جوړ به وي د صحت په جمو با پټ وي. زړه رادیو ټول ټیم ته د لوی اختر مبارکي وایم. دین اورست ټول پښتنو ته ټول افغانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. د الله نه غواړم د ټول د فرح د هر وخت د دوی اختر اختر وي. انا سیدو پیر له سلام.
بلی السلام علیکم، زه ازهر د زابر ولایت شاجوی د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اولا ټول ګران افغانانو ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم. اختر تعالی دې ټول عبادت او احترام قبول او مقبول وګرځي. د تعالی دې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې د انصلح او سلامتی راولي او سلام به احترام
رمو تاسو ټول د ازادي راځي کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله د اختر مبارکي درته وایم او سنه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم درادیو کارکونکو، سلامونه د اختر مبارکي وایم. مو باد د غنیمه ټول افغانستان وګړو ته د اختر مبارکي وایم او لیک مرغی د خوینا غواړم. از په زندګی د میدان ورغونه تاسو سره په تماس کې و سلام با احترام زنده باد راځي ازادي
و دوست. السلام علیکم. السلام علیکم، نظری رادیو ته ارفان الله ارفان زابل ولایت صدا پیغام پرسم.
ټول مسلمان لسته دې د بیا خپل مبارکي د ازادۍ رادیو له لارې زما ورسیږي. کوم خلک چې په سوله خوشحاله نه دي، د هغو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي. نور هم غواړي چې قتل قتل وکړي. نن هر افغان خپله کمباله په وینو رنګ او د غم پر ټغر باندې ناست، په سترګو کې د غم اوښکې را روانې دي. ټول مسلمانان په غم په ویر په ماتم اخته دي. لوی اختر د قربانۍ ورځ ده، خو موږ دا احساس نه کوو چې دا د خوشحالۍ او د سوکالۍ اختر ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلی نه پتم. ازادي راډیو او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. پس سلام ټول هیوادوالو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ دغه نیکمرغه اختر د سولې پیغام شي او ټول افغانانو لپاره د خوښۍ او د خوشحالۍ باعث وګرځي. هغه په داخل کې وي که په خارج کې وي، ټول افغانانو ته د زړه د تله مبارکي وړاندې کوم.
بلې، السلام علیکم. عبدالغني زاکم له هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام رسوم. لومړی د اختر مبارکي د ازادي راډیو ټول همکاران ته او په خاص ډول د افغانستان شریف ملت ته د زړه له تله مبارکي وایم. لوم پیغام دا دی چې د افغانستان ټول خلک چې په جګړه کې ښکېل دي، دغه څه غواړم چې د اختر په ورځ کې وي د افغانانو د وینو تیولو څخه لاس واخلي، پرېږدي چې په یو ارامه فضا کې دوی د اختر ورځې ولمانځي.
دوستان پیغامونه مو اوریدل. بیا هم وایم دا چې اختر ډیر شوی، خو د دې لپاره چې ساسي ګیله روانه پاتې نشي یا ونه وایي چې موږ پیغامونه ثبت کړی ول خو خبره نشول، نو دا دې بیا هم پیغامونه لرو. په دغه پیغامونو کې هم لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې داسې پیغامونه هم شته چې مخکې د اختر نه ثبت شوی او د اختر په شپو ورځو کې د امن او سولې غوښتنه شوی د جګړې لخ کې لوغاړو څخه، او دغه شان د تل لپاره هم د افغانستان د امن او سولې لپاره دوستانو پیغامونه ثبت کړی دي. دا به هم په ګډه سره واورو.
الو، سلام علیکم. زه محمد فیض د غزنی ولایت نوی ولسوالۍ خبر کوم. زما د افغاني سره د طالبانو له مسلمانو سره هیله ده زما پیغام باید د ازادي راډیو نشر کړي چې د اختر په د مبارک ورځو کې باید د جنګونه ختم شي. عام ولس باید نه کړول کې هر ورځ عام ولس فکر کوي دا د اختر سپېږي، دا د اختر مبارک ورځې دي، باید د عام ولس په دې فکر طالبان وکړي، هم حکومت وکړي. زه نه زوري د ازادي راډیو صدا هیله لرم چې دا پیغام نه شر کې. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد الله د کندهار ولایت غام دراسو. ما په اختر کې و دغه ټول هیوادوالو سره پیغام دی چې بس د خپلو نقلیه وسایط سره ښه په احتیاط باندې وچلوي. خلک سه هزار پور نه کړي، ځکه ډېرې پیښې د همدغه وسایطو له کبله په اختر کې د تېر دفتار له امله پیښېږي. وسلام.
الو، سلام علیکم. زه محمد فیض د غزنی ولایت د نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د افغاني سره د طالبانو له مسلمانو سره هیله ده زما پیغام باید د ازادي راډیو نشر کړي چې د اختر په د مبارک ورځو کې باید د جنګونه ختم شي. عام ولس باید نه کړول کېږي، هر ورځ عام ولس فکر کوي دا د اختر سپېږي، دا د اختر مبارک ورځې دي، باید د عام ولس په دې فکر طالبان وکړي، هم حکومت وکړي. زه نه زوري د ازادي راډیو صدا هیله لرم چې دا پیغام نشر کړي. وسلام.
نورستان ولایت وامال سوالینا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته او د افغانستان ټول ولس ته د لوی اختر ورځې مبارک پایم. په دې هیله چې په ډېر خوشحالۍ مراسمو کې مو دغه اختر لمانځل وسیږي، او یو ځل بیا د افغانستان یو اوسیدونکي په حیث طالبانو ته دغه پیغام لرم چې افغانستان مشکل د جنگ نه حلېږي، د افغانستان مشکل یوازینی حل لار په وحدت کې او په متقابل درناوي کې ده. متاسفانه دغه اوسنی جنگ چې په افغانستان کې جریان لري، دغه جنگ د پردیو اهدافو په مخ جریان لري. په دې جګړه کې ټول تاوان افغانانو ته رسیږي. دغه چې جنگ افغانانو هغه مشکل حل لار نه ده، بلکې لا پسې مشکل او بدبختي زیاتېږي. نو په دې هیله چې نور هغه ډلې چې جګړې ته ترجیح ورکړي، هغوی باید جنګ پر ځای صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې صلح کې بریالیتوب ده، کامیابي ده، د وطن ترقي ده، د افغانانو سوکاله ژوند ده. په دې هیله چې طالبان نور دغه پردي وحدت په نفس جنګ پای ته ورسوي او خپل دولت سره یوځای شي، تر څو افغانانو ژوند په خوندیتوب په فضا کې ادامه ولري.
آزادی راډیو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول افغانستان مسلمانان ته د خپل مبارک پیغام لرم. پیغام نو وروسته خو د آزادی راډیو کارکوونکو صلاح الله ورغو لرم چې ما پیغام نشر کړي. او محترم اشرف خان ته خو د آزادی ورغو لرم چې دا کوم سور د انجینر ګلبجن حکومت یا سره ته مختبه ورن راډیو حساس موضوع دغه پړاو دی، ډېر حساس پړاو تر رسیدلی دی. ما د دغه سول مخنیوي چې هر سړی کوي هغه د یو دښمن دی، هغه په هیواد کې د ولس په وینو لاسونه سره لري. دغه ته بعد وخت ورنه کړو چې بیا کوم طالبان چې دي دغه سولې ته داسې ډېر دي چې کوم د انجینر ګلبدین حکمتیار سره دی دغه سوله لاسلیک کوي. کمه ماجی چې به سره د تایید کړی دا غوړ سره مني کې نه مني نو دی ان شاء الله الرحمن خدای ته مې ساتي د ګران شری م افغانستان په سولې کې وانډه واخی ته انجینر ګلبدین پر سولې باندې واتلوار وکړ اسلیک وکړ کم ځینې چې به خند اچي په سولې کې هغه دشمنان د هیوال دي هغه غداران دي هغه نه دي هغه د بل دولت تابعیت لري د بل دولت روزن کې دي هغه ته وخت نه وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلیا السلام علیکم. عبد الغنی زاکم له هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام لمړی د اختر مبارکي د ازادي راډیو ټول همکاران ته او په خاص ډول د افغانستان شریف ملت ته د زړه له تنه مبارکي وایم. نو پیغام دا دی چې د افغانستان ټول خلک چې په جګړه کې ښکیل دي دغه څه غواړم چې د اختر پروس کې دي د افغانانو وینو ته ولو څخه خلاص واخلي، پریږدي چې په یو ارامه فضا کې د اختر ورځې ولمانځي.
سفیولا مومن جم د لوګر ولایت څخه زمړی د لوی اختر مبارکي ټول مسلمانانو ته وایم. په دوم قدم کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون د افغانستان او افغانانو په ګټه دی. لمن جم چې ژر تر ژره دا تړون نهایي شي.
نورستان ولایت او عمل صالحین قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما لمړی قدم کې د آزادۍ راډیو ټول همکارانو ته او د افغانستان ټول ولس ته د لوی اختر ورځې مبارک پایم. په دې هیله چې په ډېر خوشحالۍ مراسمو کې مو دغه اختر لمانځل وسیږي او یو ځل بیا د افغانستان یو اوسیدونکي په حیث طالبانو ته دغه پیغام لرم چې افغانستان مشکل د جنگ نه حلېږي، د افغانستان مشکل یوازینی حل لاره په وحدت کې او په متقابل درناوی کې دا. متاسفانه دغه اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې جریان لري دغه جنگ د پردیو اهداف په مخ جریان لري. په دې جګړه کې ټول تاوان افغانانو ته رسیږي، دغه چې جنگ افغانانو هغه مشکل حل لري نه ده، بلکې لا پسې مشکل او بدبختي زیاتېږي. نو په دې هیله چې نور هغه ډلې چې جنگ ته ترجیح ورکړي هغوی باید جنگ پر ځای صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې صلح کې بریالیتوب ده، کامیابي ده، د وطن ترقي ده، د افغانانو سوکاله ژوند ده. په دې هیله چې طالبان نور دغه پردي اهداف په نفس جنگ پای ته ورسوي او خپل دولت سره یوځای شي، تر څو افغانانو ژوند په خوندیتوب په فضا کې ادامه ولري.
مولی احمد له هرات ولایت څخه دا پیغام تاسو ته زما هیله کوم چې نشر وکړي. موږ نظر دا د صلح پر برابر باندې دا شې دی د ګلبدین حکمتیار دولت ترمن چې دا کومه صلح کیږي د دې د افغانستان خلک لک ملاتړ کوي، هیڅ وګړي د افغانستان د دې مخالفت نه کوي. مګر څو کم کس شخصي غرض ونه لري او هیڅ وخت د افغانستان خلک له جنگ ته پر صلح ترجیح نه ورکوي. موږ د دې ملاتړ کوو د مخالفت د افغانستان ملت نه کوي. ژر تر ژره موږ دا غواړو چې د دې امضا وشي او د ملت اعلان شي او خلک په پوښي اعتماد په وشي چې دا صلح کیږي. زه
محمد صادق روزان ولایت په جلال ټول سالي سره په تماس کې ما د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته ټول مخته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زما پیغام خو کې محترم الحاج اشرف غنی صاحب ته زدا هیله ورته لرم چې دا د سولې پر فټ کاش کې دا کړی وي. کوم خلک چې په دغه سولې په دغه کې خندا چې
دغه دغه هیواد دشمنان دي، دغه دغه هیواد د ولس پرګنه رسمه سره دي، باید دغه خلکو ته وخت ورنه کړي چې دغه رسولي مخه ونیسي. دا محترم د اسلامي ګلبدیني حکمتیا ستوري په غاړه یې سره دا ډېر ښه فرصت دی، دا فرصت دغه څه پیدا کولی، دا ډېر ښه کار دی. دا د ټول افغانانو ولس د ارزو ده چې دغه سوله راشي په خپل ملک کې، په ګران شریر افغانستان کې، په ټولو مسلمانان د غم په ټغر نه چې دغه غم ټغر دې الله جل جلاله زموږ د ملک څخه ټول کړي، زموږ ملک تعالی پر قراره کې زما پیغام خپور کړي. د محترم اشرف غني څخه مې دا د هیله او ارزو ده چې په دې عزت په دې احترام سره دغه سوله هرکلی وکړي، ټول ولس به وایم چې باید د سوله هرکلی وکړي. نور مسلمانان وروڼه موږ باندې دا یو غږ دی چې سره کښېنئ. خارجي لاسونه زموږ په هیواد کې دي، خارجي لاسونه زموږ په هیواد کې ده، دا دغه خارجي لاسونه وڅر پرې کړي زموږ ولسونه. د ګران شریف د افغانستان داسې عزتمن ولس دی چې ډېر باعزته باغیرته ولس دی، باید دا خارجي لاسونه په ټولو په احترام په ګډه په عزت سره سره کښېنئ. دغه لاسونه ورغوڅ کړي دی ده دا خپل زمبل کو څه دغه لاسونه بند کړي. ان شاء الله الرحمن خدای تعالی مهربانه دی، دا سوله به راشي، دا سوله ته به ټول مسلمانان غاړه کښېږدي. زموږ ملک په الله راجو کړي، نو ما به ټولو محترم مسلمانانو ته دا هیله ورکړې ده او له احترام برکي مو ته وایم. نور مو وخت نه ضایع کوم، ټولو ته مو سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
خلکو 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 کولو خلکو ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې.
قدرمنو دا د نن خبرونه شته سی واوري درا تربل مو پلو او بخون کی خدای سپارو خو پتلو تلو کی باید ویم چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې د دوستانو پیغامونو کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تربل خبرونه مو پلو او بخون کی خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بند په بند کولای دی جون 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 کولای دی جون 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 کولای دی جون 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 کولای دی جون جون جوان خلقو 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 منی سی جوان دون تا ٹوپک منی سی دکی رات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑکا دتا اوس بلد جانان تصویر با ازموینا که د نقل یاو وڑو که کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو که ده پٹو غم و خون خولای ده
جون 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 خولای ده جون 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 خولای ده
کمپیوٹر پا پردر آغای مسیج دیو امینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائستا لفظونا ناس ور تلاس در زنے ور کئی فکر من خولے دائی
جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولای دی جن 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 خولای دی
ی خلکو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے خلے 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 دے جوان 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 خلے دے خلے 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 دے جوان خلے دے جوان خلے دے
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.